ماشي. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په دغه پروګرام کې اوري چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دوی به په افغانستان کې روانه جګړه وڅېړي. په سوریه کې د روسیې د یوې الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. په دې سربیره نور مهم رپورټونه هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو د 19 پروګرام یوه نوې خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والي په شمول 12 وسله وال وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او دینی عالمانو د شورا غړی محمد قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې به چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل په یو تحمیل شوی جګړه ده، یوه ناروا جګړه ده. دغه د اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مندي چې د دینی عالمانو د کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. ټاکل شوی دا کانفرنس د مارچ له 15 د مارچ تر 19 دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والي په شمول 12 وسله وال وژلي دي. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نمول شوی والي زبیح غازی په هغه وژل شوي کسانو کې شامل دي چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له منځه تللي. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسله وال طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري تر یوه اندازه وسلې ترلاسه کړي دي. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت پر زینو برخو کې کنټرول لري، تر اوسه د دې پیښې په او په ځنګړې توګه د فاریاب لپاره د خپل نمول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د بلخ پولیس وایي د دولت آباد پولیس والی کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل په وژل شویو کې د ملا جنت ګل په نوم د وسلوالو یو قومندان شامل دی. د دورانی په وینا حکومتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په دولت آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای برید وکړ چې پکې طالب قومندان ملا جنت ګل له څو ملګرو سره یو ځای وژل شول. د دورانی په وینا ملا جنت ګل په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان و چې وژل کېدو به د دولت آباد ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د دې ډلې پر فعالیتونو یو دروند ګزار وي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه وي. د کرکټ د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې افغانستان تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ له کوربه هیواد زیمبابوې څخه ماته خوړلې ده. افغانستان د زیمبابوې 190 منډې هدف پوره نه کړ او په 194 ټول لوبغاړي وسوځېدل. تر دې مخکې افغانستان له سکاتلند هم ماته خوړلې ده. د اوس لپاره د نړیوال جام د ورتګ لپاره د افغانستان کار نور هم ستونزمن شوی دی. د هانګ کانګ او نیپال لوبي باید وګټي او ورپسې په شپږ غوره ټیمونو کې هم باید درې پرلپسې لوبي وګټي او بیا به هم په هغه صورت کې نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د سکاتلند او زیمبابوې ټیمونه خپلې لوبي په سمه توګه ترسره نه کړي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي د سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون په زیمبابوې کې پیل شوي او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې کړي چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیل دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیئت په شمالي کوریا کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو ستون شو. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډېرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. د شمالي کوریا چارواکو تر اوسه د جنوبي کوریا د دې اعلان په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا یو لوړ پړې استخباراتي چارواکي وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وایي ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې د خنڅړ ول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کارتس پرون د امریکا د سنا په یو کمیټه کې وکړي. موسکو پر پرلپسي توګه مخکې او اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه د ابني د ان بي سي ټلویزیون ته په مرکه کې ویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنگتن څخه د دقیقو شواهدو غوښتون کوي. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د نتیجې ته ورسېدل چې روسیا د امریکا د 2014 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هکولو د یو پراخ کمپاین تر شا و. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د ان ډي شپږویشت ډوله د الوتکه د لاذقیه ساحلي ښار د روسیې په پوځي هوایي اډه کې د ناستې پر مهال ولوېده چې د 3 سپرلۍ او شپږ عملۍ ووژل شول. ټول وژل شوي روسان ښودل شوي. خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي.
منګه غواړو چې د افغانستان روانه جګړه دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې ورماو ترمنځ تر جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث.
په غزنی کې نن د 15مې پرلپسې ورځې لپاره د قرهباغ د اوسیدونکو اعتراض دوام لري. په قرهباغ کې ځینې کسان په مرموز ډول وژل شوي او خلک هم غواړي چې د دغو وژنو عاملین ونیول شي. په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. او په پروګرام دویمه نیمای کې به هم د ازادي اوریدونکو د اونیزې خپرونې اوریدو ته تاسو وبلو. یو اوریدونکي داسې ویلي:
متاسفانا په ګران هیواد کې په دې د ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټیکس ډېر بدرې کاری.
بیا مهم سهار په خیر. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرسیال یوسف کالا ویلي هیله لري چې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال وایي د جاکرتا غونډه د اندونیزیا د ولسمشر لخوا رابلل شوې او پکې شاوخوا 50 تنه دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي پلوه به د افغانستان پر روانې جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لوری دی بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تنه دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تنه له پاکستان او تر 15 زیات نور له اندونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان ته راوړین، چې افغانستان کې روانه جګړه چې په طبي شکل یو تحمل شوی جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې ورماو ترمنځ تر جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث.
د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تیرونه د کابل پروسی په غونډه کې ګډون درلود وای هله مند چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دنیا عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دنیا عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پرچم توالی غږیدلی. که څه هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د دې کانفرنس د جوړیدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دیني عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې مؤثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکارتا کې به د دیني عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، خاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ د فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دي تحلیل یا دي حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوری چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي انسان
انتحاری حمله وکړي. د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تهمینه جنجوا نن د یوې اونۍ په مخه واشنګټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي ګرمن جنجوا به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاس ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دغه کمیټې چارواکو د سه شمې پر اساس په کابل کې یو غونډې ته وویل یا د پالیسي د بیلابیل اورګانو د سیړونو په اساس جوړه شوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسۍ د هرکلی ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه هم وکړه. ناجی صافی په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي زورونې ستونزه تر ډیره هوار شي. د دغه کمیټې حقوقي سلاکار عین الدین بهادوري د سه شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چې د جنسی زورونې د مخنیوي لپاره باید جدي تدابیر ونیسي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپل کړي. د ځنیو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو لمخې د محل په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېری افغان خبریالانې له جنسي زورونې څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونې په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لږوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسب بات جوړ شوی غونډې ته ویل چې د دغه پالیسۍ په عملی کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملی کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبریالانې په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی هم درنګ لاړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه پالیسي عملی او ترې سرنه وکړي.
د ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي په شمال او شمال ختیځ زون کې د موجوده ناامنۍ له امله 4000 کورنۍ د ولایت ته بې ځای شوي. د بلخ د کډوالو مشر عبدالصبر قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اکثر دا بې ځای شوي دی جوزجان سره پل او فاریاب ولایتونو ته مربوط کیږي. په عین وخت کې بلخ کې بې ځای شوي کسان د سرپناه له نشتون او د مرستو له نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بل خولات کې د کډوال او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي چې شمال او شمال ختیځ کې د موجوده ناامنۍ له امله څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شوې دي. په بلخ کې د مهاجرینو ریاست مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت ته د بې ځایه شویو ګڼ شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې او یا هم پرته له سرپناه د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ښاغلي قادری وویل چې شمال کې د داخلي بې ځایه شویو لوړ عمر جوزجان فاریاب او سرپل ولایتونو ته مربوط کیږي. هغه یې پاړه وویل
جریان این سال ما ایجا شده داشتیم از ولایت فاریاب سر پل و از دمنان نامی ها بیشتر بود در بعدی ولسوالی هایشان 4000 فامیل سر نامی ها بیجا شده مطمئن بود شما از ولایت شمال و با یک تعداد کمی از شمال شرق در ولایت بلخ جا بجا شده.
د بلخ د کډوالو چارو ریاست وایي چې د ولایت کې د نامنۍ له امله میشت بې ځای شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د امنیت تر تامینېدو وروسته خپلو ولایتونو ته ځي. د بلخ د مهاجرینو مشر عبدالصبور قادری وایي چې په بې ځای شویو کورنیو کې داسې کسان هم موجود دي چې په خپلو اصلي سیمو کې یې د متداومې نامنۍ له امله پرېکړې کړي چې په دوامداره توګه بلخ کې میشت شي. په سرپل کې د نامنۍ له امله بلخ ته یو بې ځای شوی کس هجرت یې پاړه وایي.
سیاد از کوهستانات سرپل هستیم، اونجا از بخاطر از اینکه زیاد ناامن است، دولت نمیتواند جلوی ناامنی را بگیره. طالبا اونجا حضورشان بیشتر از اکثر مردم زخمی شدن و باعث شد که ما سرپل اینجا به شهر شریم.
جبار د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې د نامنۍ له امله د بلخ یکتوت سیمې ته بې ځایه شوی. له ورته ستونزې سر ټکوي او وایي چې د نامنۍ له امله د یوه بې ځایه شوي په توګه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده ترسره شوې.
از جا بیجا شویم و به ولایت مزار دهیم. بعد ایجا هم ما سرپناهی نداریم و دولت هم در قصه ما نویسته چه از غم ما رو نبخوریم.
سرحال ده چه ده نامنه لامله بیجا شوی کدوال پا بل خولد که ده دولتی مسئول هدارو لخوا ده مرست و ده نتر لسکاول و سخه شکایت لری خود بخت ده کدوال و هداروهی چه حد سکوی یاد و کورانوی تا ده دایمی سرپناه ده لرلو زمینه مساعده کلی. مجبر رحمان حبیب زی ازادی رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ صفه او فم 3:15 باندې اوري. د کندهار د ارغنداب د سیند دواړو غاړو ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت د استنادي دیوال د جوړیدو چارې بشپړې شوې او پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د دې دیوال د پرانیستې په هدف کندهار ته تللی وو وایي د دې دیوال په جوړیدو سره 2800 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شوه. په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو پر ارغنداب سیند د پاتې استنادي دیوال د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی.
د دغه استنادي دیوال کار چې د ارغنداب د سیند پر غاړه درې کاله مخکې پیل شوی وو د سې شنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کلو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د دې دیوال د پرانستنې لپاره کندهار ته راغلی وو وایي دغه دیوال 10 کیلومتر اوږدوالی لري چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کلو پراختیا وزارت له بودیجې څخه جوړ شو. تر څو دغه سیند واړو غاړو ته پرته 2800 جریبه حاصلخیز ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شي.
چې پانګه یې هم د ملي بودیجې څخه ورته مهیا شوې وه تقریبا 22.3 میلیونه ډالر په دې باندې مصرف او په درې کالو دا پروژه بشپړ شوه. ارزښت په څه کې ده؟ ارزښت په دې کې ده چې د دغه پروژې په تکمیل سره ما مونږ وکولای شو چې 2800 جریب ازمکه د سیلاب څخه په امن کې او بل ارزښت دا ده چې دغه پروژې بشپړېدو سره مونږ وکولای شو چې تقریبا 2200 جریب ازمکه هر کلی ته برابر
د کلو پراختیا وزیر وویل چې په 1400 کال کې د کندهار لپاره د وزارت لخوا د 1400 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو شمیر نوري پروژې هم تطبیق سوي او په راتلونکي 1400 کال کې به د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې بیلابیلې پروژې تطبیق سي چې په کرنیزه برخه کې به د پام وړ بدلون رامنځته کړي. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وساد ارغنداو پر سیند د استنادي دیوال جوړېدل اړین ګام وباله چې په وینا د بودیجې د پیدا کېدو وروسته به د دغه استنادي دیوال پاته برخه هم بشپړه سي.
هغه وختو کې چې په سیلابونه راغلل زموږ استاسې بزګران او د ځمکې خاوندان به په مختلفو ستونزو اخته کول او ځمکې بې وړلې ولې په فضل د خدای دی چې اوس دغه پروژه چې 2.5 میلیونه ډالره بودیجه وه هغه پر دغه باندې مصرف شوې ده او انشاءالله امیدوار یو چې د امکاناتو په پیدا کېدو سره به دا استنادي دیوالونه دواړو خواو ته نور هم وغځول سي.
په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي پر ارغنداب سیند د استنادي دیوال جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې پاتې استنادي دیوال هم بشپړ سي. اجي محمد او عبدالله جان د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هغه اوبه چې اوس پر هغه خوا ورسي د پخوا ډېر خرابې رسي دا اوبه سره کنټرول شوه دی دا مندونه کنټرول شوه ده هغه پاته خواته چې ولاړې سي نو چې تاوان یې ورسوي د ارغنداب پر دوه ډوله ویشه شوی دی اوس اخوا ته کار نه دی سوی دی اخوا ته سوی دی او موږ ډیر اړیزې کړی دي د وزیر صاحب پر رسیدنی دي پر دغه باندې د دې کار وسی چې ارغنداو ټوله یو ارغنداو سي
چې هغه ځای جوړ سوی دی خدای دې خیر وکړي په دغه نه بچی راوسته دا دی زمیندار مثال مده تر او بل کتر نور به شي جوړ سي نو دغه نه لښتن ارغنداو شو بر
د ارغنداب سین چې په شمالي ولسوالۍ شولي کوټ کې د دهلې د بند څخه سرچینه اخلي جنوب لیدیز لور ته غزیدلې چې د ارغنداب ولسوالۍ 200 کیلومتر مساحت تشکیلوي او په پای کې هلمند ته تر رسیدو وروسته د دغه ولایت لوی سیند ته ورګډیږي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګست د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم مهروي facebook.com/azadiradio آدرس ته خبرونه او راپورونه هم لوستل شي. په سوریه کې د روسیې د یو ترانسپورټي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 29 شوتنو تر رسیدلی دی. د پوځي الوتکې تیر ورځ ناوخته د حمیمیم پوځي هوایي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې د دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې دا الوتکې د برید په نتیجه کې نسکور شوې وي. په اړه یې تفصیل اجمل اندوړه
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 29 تنو ته رسیدلې. د پوځي الوتکه د سې شنبې په ورځ د حمیمیم پوځي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 3 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 6 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازیقې په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 23 تنه اعلان کړی وو. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګ ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لویدلې وي او داسې کومه نښنې خانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ او توانید چې په دې هواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړي. تر اوسه پورې په سوریه کې تر سلوي خت زیات روسی پوځیان وژل شوي. همدارنګه ویل شوي چې روسیه د سوریه په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځیان وټکې لاس ورکړي. تیرمایش د روسیې 125 ډول الوتکه د ادلب خار کې نسکوره شو چې ګومان کېږي لوګي څخه په وشتل کېدون کې راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلې. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایي اډاو د دې هواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په ورستیو کې بریدونه زیات شوې دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د همیمم پر پوځي اډا د یاخیانو د توغندیو په برید کې وشل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلې، خو یوې روسیې ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په همیمم کې و روسیې الوتکې ویجاړې شوې دي.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری وایي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستيال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نس کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او روان به وسي او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلي. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې ترخونړیو حمله ورسته دی. طالبانو په دوه حملو کې د لشتر لژه دوه حملو مسؤلیت ومانه چې پکښې سل کسان وژل شول. جاکارتا ګلوب آنلاین ورځپاڼې په انډونیزیا کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان او پاکستانی دینی عالمان به د رواني میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کانفرانس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کانفرانس نیټه شایي تغیر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ورغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ شوی. مقاله لیکي چې دا کانفرانس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی کابل ته سفر وکړ. مقاله همداراز د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور لمخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر پناغښتونکو په اړه مقاله خبره کړې ده. د خبرونې د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللی دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونه له دغه څخه د دوه په اړه چې نومونه یې اشرف او عبد الله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبد الله ډیر اپلتی وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلی چې اشرف او عبد الله د پناغښتنی درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې پلار دي. په ورستیو کلونو کې زرګونو د کوچنی عمر پناغښتونکو جرمني ته تللی دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتست او سم اسمت سروان یو جالب مطلب وایي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یو کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیارډونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بی پیلوټ الوتکې یا درون په یو ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې نه نوزي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس شدي. په دې توپیر چې بی پیلوټ الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ازادي رادیو ته غواګیست. په غزنی کې له 15 ورځې راهیسې د ځینو عامو خلکو اعتراض دوام لري. د غزنی د قرباغ د غوسیدونکو د کابل کندهار لوی لار هم تړلې ده. وایي چې د یوې کورنۍ د غړیو د وژونکو تر سزا ورکولو پورې به خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دوی وایي چې په غزنی کې په قرباغ کې د یوې کورنۍ ځینې غړي په مرموز ډول وژل شوې دي. د ازادي رادیو له خبريال شریف الله شرافت سره مخکې خبري وکړې. هغه د غزنی لوالي خغلی کریم متین سره هم د همدغه 15 ورځې د اعتراض په اړه باندې خبرې کړې. او لومړی د خغلی کریم متین د خبرو د جزئیاتو په اړه مونږ خبروي.
ګوراندې چې له متین صاحب سره ما خبرې وکړې، د ویل چې لا هم پر لټکونکو یا دغه لارین کونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او دغه راز د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه وهلې دي. دغه لا هم د لارین کونکو اعتراض نن 15 ورځ هم ادامه لري.
مخکې ریپورتونه نشر شوی وغه څنګه وغه صحیح نه دي، سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکي اوس آرام شوي دي او څه لپاره څنګه؟
نه دا نه درست دي، ځکه دا وړاندې ما خپل د شاغلی متین سره خبرې وکړلې. د ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکي کاني شوي نه دي، او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لک مرکز کابل څخه کوم ایحات راغلی و، د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځو لپاره دغه د کابل کندهار ترمنځ کومه لوی لار چې دغه به خلاصو، خو لا هم دغه پر لټکون کې لارین کوون کې ولکانې سوي نه دی، او دوی غواړي چې وای یا موږ ته خپل هغه کاتلین را کول کیږي، او موږ ته خپل هغه موږ غوښتنې پوره کیږي.
په غزنی کې په خرابخ کې څه پیښه شوی؟ او لطفا لاند راته وای کې د شوریدون کې زین نوې خبر.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت د دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپیژان د وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي، او دغه راز یوه ښځه یې ټپي کړې، او د دغه کورنۍ دوه تنه یې ژوندې له ځانه سره وړي وه.
ازادي رادیو ته غوږ وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان عدلیه وزارت وی په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د روانې جګړې په اړه باندې له دینی لحاظه بحث وشي. اندونیزیا هیله ښودلې چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان یو فتوا هم ورکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلې دي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان لپاره دریمه لوبه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پراتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وایي نه ویل خو وایي ویل چارواکی ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې د ویروسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ترنوریدونکو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ له کمزوري کېدو سره د پاکستان په خوانې رقیب روسیا هلته د خپل پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسول او د موسکو د طبي غاز د خرڅلاو لپاره نوې او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رويټرز خبري اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو تفصيلي رپورت خبر کړی چې جزئیات فرشته جلالزی په دغه رپورت کې اوروي چې ورسره بعد هم دغه پروګرام خبري برخم پای تر سیگی ورسته د ازادي اوریدونکو اونی زخ پرونه مهیروي.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپل سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې لامل د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره لدی چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نه ویدي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل رامنځته شوی تر ډیره حد چینډکه کړی ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمنی د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمينه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی، دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رويټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط روسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیا او پاکستان دواړه یو مشترک ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حمله کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یوه کلیسا باندې د حمله مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیک کچه ډېری ګډې مسئلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2018 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیه څلور هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو جی اف ولس جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسی پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لري په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خطر روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوے دے چی پالیسی شفتا سوچو کی زکا چی امریکی پخپلا پاکستان تقریباً اگنور کوی لگیا دے ہندوستان سارا تعلقات پا پاکستان اڈیر نجدیش وال باہر خبر آدھا چی امریکال تا مخاڑائی نا پاکستان با دوستا مخاڑائی چین سارا خمکین زمین تعلقات خو گوادر دا ڈیولپمنٹ دا ہر چی کی گی نخکاری خود دستی چی با دی ریجن کے نوی الائنس جوڑی بلکہ جوڑ شوی دی.
خود پاکستان او روسیه ترمنز داری کو پراختیا تا ہند پا دقت او شک گوری. پا نوی دیلی که دا افغانستان او پاکستان دا چارو دا چارنی دا مرکز غری سوشانت سرین رویترز خبری آژانس تا ویدی چی که چیری روسیه پلوڑا او دپلوماتیک کچه دا پاکستان ملاتر پیل کری ہند تا با سنزمنوی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې شپېته میلیارد ډالر پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خود څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پاکستان د انرژي د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژي په برخه کې د تقریبا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپل اعزازي قونسلګری پرانستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قونسلګری تر پرانستل کېدو وروسته اعزازي قونسل محمد ارسلا خان مشال رادیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ اسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو لورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
زمون ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی نو هغه کې انهانسمنت ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک یې نو سینس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ موږ ورو ورو دې کې تنه لکه جوړو چې کامرس او ټریډ خپل کنکشنز او دې مین د غدار چې کوم مست رشین نېشنل سټیبلټی وی یا کا رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نېشنل راځي زمون کوارډینیشن دی د ډیفرنٹ آرمز اف ګورنمنټ اور د امبیسیپټ.
د روسیې ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د سترو مرکزونو په جوړولو غور کوي. خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیې او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمینه برابره شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادراتو خبرې پیل کړي. په دې اړه مذاکرې به په دریو میاشتو کې یوې پایلې ته ورسېږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیه د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شایي د 15 کلونو په موده کې د 9 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي همدار از ډاډ څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شایي 1000 کیلومتره به اوږده وي له لاهور تر کراچي جوړ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکه هلی ومني ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونه تمو د دې لپاره چې دا اونې هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی نو غواړم دغه پیغامونه به له تفسیر خبر کم. لمړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر نظمو سره شریک کړي دی او بیا به نور ستونزو تورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي ورته د سولې خبر پاره استاسو نظرونه.
السلام علیکم. شاهدم زابل څخه د افغان په صفت د سولې د دومره چې د جګړې دواړه غاړې باید د سولې تعریف په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سوله په سوله کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د قوت ولسوالۍ شهرستي سره په تماس کې یم. دغه د اشرف غني صاحب څخه تشکر کوم. دغه خبره د ولي وختونه کوله اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کېږي چې دا یو دغه نوې خبره د باید وختي کړو. دا نوې خبره د اوس وخت طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. انشاءالله سوله به راتلونکي حتما سوله کېږي او طالبان ته په دې مابین کې خبره خو د کرن صاحب وخت کې هم کړې وي. د بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند دا خبرې زیاتې وخت کې هم کړې وي، بس نو بالا دوی ته شی نه دی پاته. باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غمه او د دې کشه او د دې جنګ او د دې بلبختۍ څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بالا هېڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دوی وځي خپل وځي نه پاتې ځي. نن چې دوی عربي کشورو ته پناه ورورې ده لکه قطر نور نور اشي دې نه خبر قطر کې دغه څه امریکایان څه په کویت کې څه په خپل سعودي کې پرمنه پر امریکایان وو. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي شورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړ دی، د ایران تر شا شوروي ولاړ دی، دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګي د امریکا نه ولاړ، نن تر شا شوروي نه دی ولاړ، روسیه نه دی ولاړ. خپل دا خبر خوراجي د خود دنیا کارونه دی راځي. یو د بل پایده خلک سره ویني که اسلام کافر دی کافر په ملک کې اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبرې خو راځي. نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرد کړېدلي در به در زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در به در څه وایم. د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم، ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خوا ته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا. ودغه د خوار ملت غږ زخت غوږ ونیسي، خپل سوله وکړي، خپله کښېني د ورورولۍ په شکل. دا وطن ستاسو دی، د دې وطن د جنګ څخه یو ګل نه سي بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس څخه اصله کیږي کوم نوې ماده چې پاکستان سره د وښو ده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره. دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې د موږ سره د صلحې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره موږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانۍ ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري، څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دی وکي چې پاکستان کې موږ کوم نمائندګي دي کوم سفارتونه دي اغم پریوزي او چې په افغانستان کې دي دوی دی او موزي او مکمل را دي تاسو سره خاتمه شي د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دا څنګه پیغام دا او دا غوښتنه ده والسلام
مننه له ورته نه مازال جون د پاغم سلطان چې چیرته طالبان نو دا د افغاني خبرې رات کې ما بیا خو مسؤلیت ولسته ولس بعد بیا راټول شي او دواړه جنې بوته یو سره سره کار خر وکړي او راسته دې نه ورته وي چې وروره ته پلی او پر څه دې تیا په پړه ومي یو په څه د ولس هم ټول له سره ملګری شي بل له هر خو نشته ته دې په دا کور چې دې ځکه ولر دې پاتې دې مننه کوم
زه عبدالله بن فزا څخه خبره کوم زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ خو کینه طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړی چې پردی په خپل دې نه کوي خو مشکل دې حکومت سره حل کړي وسلام
زه ټول جان د پاریا د ولایت غرمه ولسوالۍ څخه په تماس کې محترم محمد اشرف کني د ژوند د قید شهر شرط مسول وړاندې زو وکړل طالبان تن نور شي نه دی پات چې شرط ورته کړی باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دې پلاس کې دي ماجر ته اجازه ورته چې خپل ځای ته لاس یې بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت او د امریکا سره مخ په مخ خپل موضوع سره حل پاسل کې اول شرط ور باندې او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي سلام
السلام علیکم محمد لاله کوم حر ولادت میون د سالین تر لته زه غواړم د سولید اړوند خپل فهم کړم دا کوم تفصیل خبر رواني مسمو محمد تر فهمي دا خپل تر هغه لیکل د مننه کوم نه او دا ټول هغه کسان او سوال ته دی باندې دا غواړم چې نور په افغانستان کې جنگ وکړي ټول دا کوم تر څه دا خبرې کوي او د سرڅ ګون په هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهل دي چې نور افغانستان په خپل پیژدي افغانان په خپل دوني توانایي لري چې نور خپل هیواد ورغوي او خپل هیواد جوړ کړي نور د افغانان مجاهل دي چې هغه متحد شي خپل هیواد ته سولې راولي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د ژمنې سرسام تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي دي په ګټه به وورو
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړی دی غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه ده چې دی په هر وخت کې دغه د مروري ولسوالۍ د لاوو ډاکټر چې کوم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي زمونږ غوښتنه ده چې عسكر د تلاشۍ لپاره دی چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترنه واخلي او د زین وروسته باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل په خاص استفاده وکړي ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره کوم وخت دا امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسكر له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی او تنه پیدا کوي منګا ډېر ډېر بخنه غواړو چې منګا دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو منګا د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې دا شو د خپل د طریقه ولایت ته لاشو ا چې دا شو عسكر وایي چې دا باندې نو دا مشکل دی منګا دا خله د چي د ولایت مقام ته ورسوي والسلام
السلام علیکم عبدالرزاقم زابل ولایت لشاجی ولسوالی څخه دا مغستانه د پښاجی ولسوالی کې دا وکاله کې سم سرګاتان پر باندې باید دا سرګاتان خلاص دي نو نوروز نو وعده کوي د والی صاحب سم داهله د سبات خلاص خامخه
السلام علیکم ډاکټر عبدالرحمن شهید تدان د زابل ولایت حکومت ولسوالی د حضرت دا مهم پیغام پیغام متاسفانه له بده مرغه په ګران هواد کې په دې د ولایت او ولسوالی کې ډاکټر صیبان ک ډیپلوم ولا دي غیر ډیپلوم ولا دي ټول انټي بایوټیکس ډیر به درغه کاری ډیر به درغه کاری هغه ناروغي کانتانی وي که غیر انتانی وي آتا کا سده من شو لري که غیر سده من شو لري آتا کا یو ډول وایروس وي او کا پیراسایټ وي هغوی وایي یو ثرد جنریشن فورث جنریشن مثالوس کړم چې جن دې دې بس ورته ټول ته اندغه ستنی وي او ټول زده د عین ورکو ډیر به درغه ورکی دا روغتیا وزارت څخه نه وختنه جدا وختنه ده چې باید زر تر زر د فدی هلوان باندې اقدام وکي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي تر وخت له ډاکټر ته وایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ماته راکوي ډاکټر خو د خپل جیبونو ډکول په خاطر او د خپل بچو ګټلو په خاطر باندې خپل دوايي فلوري نور د انسان نه هیڅ غم نه لري دا په انده کې مقاومت پیدا کوي او په انده کې د ریزیسټنس کې پر هغه غوښتنه مې ده چې د ازادي رادیو څخه چې دا پیغام دې شهتامه وزارت او سی او شهتامه وزارت زمینه غوښتنه به ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی خبره کوم چې دلته یو د سړک د خو د بازار موټران ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې بچیږي بیا چې ورګون چاودن اوسه د غټ بازار موټران بند کړو اوس د خاملار باندې افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټران زی الته کمپاین باندې د شکایت کیږي په دامنځ کې دا چې اخر سړک ټول 15 کیلومتره لار ده نو دا لار یعنی دومره خراب ده چې هر ورځ دا غټ بردار موټران دا اوس بارانو کې چپی بندې دا کلی مور سره پتنګ دي مطلب دا لار هم ډیره خراب کړي ده خلک هم یو پاتنې تلای او بل دې سړک منځوریا دي د دې فرضي په وخت لا منځورته وي ده پل چکونه جوړته وي دي وایي چې توجه درته کړي اوس د خپل وایي چې د برمل خرانه چې تر ورګونه سره خو خواکه سره خوصو او دلته په مرکز کې 15 کیلومتر سړک ته دا نه پخی دا سي لته.
بلی السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر صاحب مداغه پیغام ته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې اغل دولسم او دولسم لول تعلیمونه کړي بیا ټول بې روزګاره ګرځي او خلته کوو چې زمونږ د تعلیم یافته ځوانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیم ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته پروژه منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي او یو کارونه وکي او بس آئندہ یې لکه جوړ شي ټول ځوانان بیکاره ګرځي له ولس مشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زموږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغاله د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دا شکایت چې مشکله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر زوري تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وایي وټه کوي دا باید دولت دغه تدیر پاملرنه وکړي. والسلام.
السلام علیکم، زه د یو شهید پیلوټ پلارم. دغه یو طیاره کې د زما زوی د طیاره قومندان و د انډوال اکبر خان نومیده، د دې طیاره انجینر احمد شاه شیرزاد نومیده، کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتون د یو ازبک د منګ تاشرف غنی یو کور را کومورتل متقده وزیرانو مخکیل واینا درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی واینا درې وتقده منګ ته زړه کورونه راخ لغه بیا ویل ترمیم او درته دای کوای کو هغه مونږ کړ او ماشه ایج درک نه لري دا ټول دروغ وای غیر د رئیس صاحب جمهور نو تل نو ټول دروغ جن دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د شارک ماجر او وزیر کلاس خاختار سره په تماس کیم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او د چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو، لاول خو مونږ ته منځ کې نه راکړلې چې ابتدا نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبه کې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي، اویز بانک منځ کې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوخي ته، خوخي ولسوالۍ ته مونږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه د چدر کرازو را خوشین کړي مونږ درې سوه روپۍ جاړي کوو، هغه جاړي مو مرکه شي. مزدور را سره تللی دي، هغه روپۍ مرا باندې راشي. 200 ګټونو او دوه شپږ سوه رانه لاړې شي.
بیا موږ ته کمانډان وایي چې دې مکتوب نه راغلی، دا نمرې بند دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي، هغه له موږ نه پیسې غواړي، یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ، یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي. ښه نو موږ کومه ځای لاړ شو؟ له پاکستان نه درته لاړ شو، بل ملک لاړ شو، موږ ته خو نوره لار نه راځي. زما له چارواکو نه، وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا موږ ته آزاد کړي. او ولسمشرافغاني غواړي چې له پاکستان ماته راستانه کړي خپل وطن ته، چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته، بیخي والا کراسي.
بلے السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونونه ډېره ستونزه ده، زه غواړم چې دا ژغم تر چارواکو پسې ورسېږي، دا ټلیفون لپاره کې. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې. زموږ کورونه د کوچیانی، کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. موږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنویسته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتابچې نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د کله د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت موږ سره وعده کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسیږي، او زموږ پیغام خامخانه شرکي، خامخانه شرکي. خو حکومت څو واره زموږ سره وعده کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان لا پکې دي، دا د پورې بند منیول دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دي پر خپل وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړي.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم یې درانه کوچی ده. زه د اشرف غنی سمور دا خواهش ته چې موږ ته د مرسته په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې میږې او سید لرو، میږې بلنګرې سولې، وچکالۍ سوې، لاندې زموږ میږې او سید د بلې بچۍ سره اصلي کوچي موږ خرڅ کړو. ګرد دا سولې دلته مې چې وادرې ودرې موږ ته اشرف غنی ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ میږې او بلې بچۍ سره اصلي کوچي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زم محمد اسماعیل د غزنی ولایت نه طرف اړیکه کیم. ما یو دوا پښتنه دي چې د غزنی ولایت محترم تمیدا اله ده، چې دا کوم لار چې له شلدیوالو تر ورزه پورې ده، د دې لار باندې امنیت هیڅ نشته. نو د ما له اړیکه دا اله ده چې دغه لارې امنیت وکړي. کوم لار چې ده دغه لارې دې له څنګه سره مخامخ سره مې به دا څنګه حواله کی او د ازادي راځي چې مداخله ده تر یو څو سره کوي ورکوي د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د زابل له شاجي څخه اړیکه نیولې ده. عتیق الله خبره کوم. تیره ورځ د کونړ کې د افغان مسلمان ولس راټولېږي، د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دې څخه زه ډېره مننه کوم. الله دې دې په عمر کې برکات واچي، د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي، ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم، د ټول افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولیده. محترمه، کچيري د مستی کلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستی کلام بند وي، دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره د زموږ مستی کلام آزاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه، د کونړ د دانګام ولسوالۍ نه د زوړ برول د کلی اوسیدونکو مالک یو قومي مشر خبرې کوم، چې زمنګا د غره د دیش مخابراتي مخابرات د مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خډه رټیټه ده، او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کوي. دلته ډیر مشکلات دي، مونږ ته سره د پاکستان مرمۍ راځي، څوک لیم څوک نشو خبره ولا نه خپلونه خبرې ګونه د پردونه منګه ولړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمنګ د دې ستنې غم دی وخري کړه دغه ولړې ته کوي او کبل را ترالېږي دا بډې رمانه او د آزادې کارکونکو
مننه کوم محترم ورور ستاسو پیغام او شکایت مو واورید نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خبرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خبرونه کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ